د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساعته خپرونه کې به واورئ چې هغو بهرنیو متخصصانو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومتریک سیستم کې د ستونزو د حل لپاره راغوښتي وو، په کابل کې خپل کار پیل کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو د پیل پر وړاندې د غبرګونونو په اړه جزئیات اوریدلی شئ. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو څخه یوازې شپږو تنه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د خپلو مالي لګښتونو راپور دغه کمیسیون ته وړاندې کړی دی. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډېرېدو خبره کوي، او ترکیې ځواکونو د سوریې په خاوره کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د اولسو کاندیدانو څخه یوازې شپږو تنه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د خپلو مالي لګښتونو راپور دغه کمیسیون ته وړاندې کړی دی. د دې کمیسیون په خبره له دغو شپږو کسانو څخه د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د دریو نوماندانو مالي راپورونه نیمګړتیاوې درلودې او د بیا اصلاح لپاره د هغوی انتخاباتي دفترونو ته لیږل سوي دي. د دغه کمیسیون ویاندې شایمه رضایی په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل.
علومی، تورسان و نجرابی اینا گزارشان تکمیل است. دکتر سبغنی، دکتر سب عبدالله و سید حفیظ اینا کسایی هستند که گزارشان ناقص بودند.
میرمن رضایی زیاده کرده چه یولس و نور و نماندانو تروسه در خپل انتخاباتی مبارزو لپاره هیچ مالی راپور دغه کمیسیون ته ندهی ورکړی. د 209 شاهین قلوردو چارواکي په بلخ ولایت کې د 12 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. دغه قلوردو ویان حنیف رضایی د ویلامی په خبرولو ویلي چې تیر ماشم په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو او د هغوی پر مرکزونو د هوایي برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي دي. ویلامی زیاتوي په دې عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډېرېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والیوان عطاولا خوګیاڼي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګمرک عواید په ورځ کې له 500 میلیونو څخه 2 میلیون افغانیو ته لوړ سوی دی. ښاغلی خوګیاڼي د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د 24 ساعته خدماتو پایلو باله.
د ننګرهار تورخم خارګوټي کې چې کله تلری ساته خدمات پیل شوي، موږ هم نه یوازې د تورخم ګمرک بلکې خاروالۍ او نورو برخو کې هم تلری ساته خدمات هم د سوداګرو دپاره، د مسافرینو دپاره، د بروړونکو موټرو دپاره په بېلابېلو برخو کې فعال کړي دي، او عملا د همدې خدمتونو له امله اوس د تورخم ګمرک مدیریت عوایدو کې هم د پخوا پرتله په اوسط ډول 3 میلیون افغانۍ زیاتوالی راغلی دی.
د شغلې خوګیرنی په خبره پر دې لاره په ورځ کې شاوخوا زر بارونکي سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د تورخم لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ تر ټولو لویه لار ده، د سنبولې یا وژې په میاشت کې په 24 ساعته ډول پرانستل شوه. زموږ غږ لازه دی راډیو. د ترکیې ځواکونو د سوریې په خاوره کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د نړیوالو هغه انتقادونه رد کړل چې د دغو پوځي عملیاتو په اړه یې کړي دي. ولسمشر اردوغان وایي دا عملیات د دوی پر سرحد د تروریستي عناصرو د له منځه وړلو په هدف پیل سوي دي. اردوغان زیاته کړه ترک ځواکونو تر اوسه 109 تنه کرد ځواکونه چې د تروریستانو بلل له منځه وړي. دغو ځواکونو تر دې وړاندې ویلي وو چې د دې عملیاتو له پیل راهیسې 101 اهداف په هوایی او توپخانه بریدونو په نښه کړي دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کرد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه پوځي یرغل وڅېړي. دغه راز د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ ویلي چې د ناټو د غړي ترکیې امنیتي اندېښنې د توجیه وړ دي، خو دا مهمه بولي چې داسې اقدامات ونه کړي چې ورسره سیمه لا بې ثباته شي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د امریکا له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو مخکې نو خبر شي امریکا د دله هوا سره نظامی مرستې درولې دي. له ډونالد ترامپ سره د زيلنسکي د ټلیفوني خبرو موضوع دومره تاوده سو چې اوس د ترامپ د استیزا هڅې ور باندې راڅرخي. زيلنسکي د پنځمې په ورځ خپل دفتر کې خبريالانو ته ویل چې پر د باندې د امریکا ولسمشر هیڅ ډول فشار نه دی راوړی. د ویل کله چې خبر سو امریکا له اوکرين سره مرستې ځنډولې دي، د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره یې په وارسا په یو غونډه کې دا موضوع مطرح کړه. د امریکا په استازو جرګه کې دیموکراتان په دې اړه تحقیقات کوي چې شایي په نتیجه کې ترامپ استیزا سي. تحقیقات پر دې متمرکز دي چې ترامپ د جولای په 15مه نیټه له خپل اوکرایني سیال سره په خبرو کې لاغه غوښتي و چې د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی چې له اوکراین سره یې سوداګري زیړې کې درلودې په اړه پلټنې وکړي. او ټاکل شوی د سویډن شاهي اکرمي د اکتوبر په 14مه د ادبیاتو په برخه کې د نوبل جایزې دوه ګټونکي اعلان کړي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د آزادی رادیو پر ویب پانا په تفصیل سره کتلای شي. آزادی رادیو ډاٹ کام او آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادی رادیو د ویب پانې پته ده. را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. خوابوري چې د بایومټریک دستګاه او دوه بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزو د حل لپاره رابللي کابل ته رسیدلي. په یو مرکه کې په دې اړه خبرې کوو چې د دې دستګاه او تخنیکی ستونزې څومره جدي دي.
که دا غوی سرور حقیقي یا انجینران راوړي باید تشویش ایجاد ونه کړي. دا امکانات شته کله ناکله دغه سرورونه دغه ستونزو سره مخ کیږي.
په سالنګ کې د برېښنا ستنې طالبانو نه بلکې یو خپل سری وسلوال قومندان الوزولې دي. په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې فعالان وایي چې ښځو ته په دې ولایت کې شرعي حق نه ورکول کیږي.
حق ورته نه ورکوي، زه تاته حق نه درکوم. وایي کومې ښځې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل حق دې واخلي، او هغه چې مې حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تا سره بیخي مړی ژوندی او کور نه کوم.
نور راپورونه هم لرو، او په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپېریال او د کور کلی اونیس پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. اوس هم ورزو د خپرونې لومړی موضوع ته. د بایومټریک دستګاو بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزو د حل لپاره رابللي کابل ته رسیدلي. د کمیسیون چارواکي وایي د دوو تخنیکی کارپوهانو په کار پیل کړی او هڅه کوي هغه ستونزې اورې کړي چې د بایومټریک دستګاو د معلوماتو په زیرمتون یا سرور کې رامنځته شوي. له کابله خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون په ډیټا سرور کې رامنځته شوې ستونزه جدي نه ده او ډېر ژر به حل شي. د دې کمیسیون کمشنر محمد حنیف دانشار د پنځشنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره د دارمالو کمپنۍ دوه انجینران کمیسیون ته رسېدلي او د نن پنځشنبې ورځې تر پایه به رامنځته شوې ستونزه حل کړي.
مشکل جدي وجود نداشت، صرف سرعت
د انتخاباتو کمیسیون په سرور کې به وړه ستونزه رامنځته شوې وه، هغه هم جدي نه وه. د دې ستونزې د حل لپاره د دارمالو کمپنۍ دوه کسه انجینران کابل ته راغلي او اوس مهال پر دې لګیا دي چې ستونزه چیرته ده. کله چې ستونزه معلومه سي او راپور موږ ته راسي، موږ به یې له تاسو سره شریک کړو.
اطمینان ما حاصل شوه از اینکه مورد حمله قرار نگیره سرور.
د انتخابات په کمیسیون کې سرور ته هغه معلومات انتقالیږي چې د بایومټریک دستګاه له لارې درایور کوونکو له لوري ثبت شوي وي. سرور همدارس د ټولو دقیقو رایو شمیر له ځان سره ساتي او د تکراري رایو څخه مخنیوي کوي. له دې سره هماله د انتخاباتي ټیمونو یو شمیر څارونکو په کمیسیون کې د رامنځته شویو ستونزو په اړه اندېښنه لري. د دولت ساز انتخاباتي ټیم څارونکو داود سلطانزوی ازادي راډیو ته وایي که رامنځته شوي ستونزې ژر تر ژره حل نشي، پایلې د اندېښنې وړ دي.
درملوک هیئت همدې لپاره راغلی دی چې مونږ ته د ځواب راکړي. مونږ د ټول نه زیاتره تشویش لري چې موږ رائے ځای نیسي او د درملو ټیم باید موږ ته دغه خاطر جمعي راکړي او چرند کمیسیون تخنیکی خاطر جمعیان موږ باید ترلاسه کړو چې هم موږ ته او د افغانستان خلکو ته دغه خاطر جمعي ورکړي.
د صوبات او همپلن انتخاباتي ټیم څارونکو محمد یونس نوندش بیا وایي په دې حساس شرایطو کمیسیون باید د ډول پیښو مخنیوي لپاره جدي تدابیر په نظر کې ونیسي.
ما نگران از اینکه در ملوک نمیتونه یا سیستم ازو فعال نیست. از
موږ په دې اړه اندېښنه نه لرو. د دې لپاره چې د درملو کمپنۍ ډېره لویه او تجربه لرونکې کمپنۍ ده، خو مهمه دا ده چې ټولو خواو ته د ګونګ حالات په اړه معلومات ورکړل شي.
چه دلیل وجود داره که بیتا کند شده انتقالش؟ تشویش ما عظمی بوده.
په دې برخې د ټکنالوژي برخې د پوهانو باور ده چې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د انتخاباتو کمیسیون سرور ته د لاسرسي په خاطر ډېر ګواښونه دي. په کار ده چې د انتخاباتو کمیسیون په دې برخه جدي امنیتی تدابیر ونیسي. د دې ستونزې په اړه داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې له تیرو 24 ساعتونو راپدې خو یو شمېر راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ډیټا سرور یا معلومات خونه له ستونزې سره مخ شوي، ان تر دې چې د حقیدو ګمونونه هم کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د انتخاباتي چارو کارپوهان وایي د درملو کمپنۍ باید د خپلو سرورونو تضمین ورکړي او پرې نږدي چې د افغانستان برخلیک یو ځل بیا له ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر امام محمد وریماچ وایي چې د سرور د حق کېدو په صورت کې د څار بنسټونه خپل نظارت پیاوړی کړي. له ښاغلي وریماچ سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د سرور د حق کېدو په اړه ترې پوښتلې دي.
ټکنالوژي چې ده هم ستونزې لري او هم اسانتیاوې لري. موږ تاسو د ټکنالوژي د استفادې نه د ګټو نه هم ښه تجربه لري او کله ناکله دا چې ستونزو سره چې مخ کېږي ستونزې جوړوي هم تجربه لرو. تر کوم ځایه پورې چې زه خبر یم، درمل کمپنۍ ده، یو انتخاباتي کمپنۍ نه ده، صرف یو داس یو ټیکنالوژي کمپنۍ ده چې د بایومیټریک په سیستم باندې هغوی تجربه لري نه کوم انتخاباتي. نو دلته اوس که د هغوی سرور حکیږي یا انجینران راوړي، نو دا باید تشویش ایجاد ونه کړي. دا امکانات شته کله ناکله دغه سي سرورونه هم د مخابراتو هم د نورو ځایونو نه مونږ شهیدان یو یا تجربه لرو چې دغه ستونزو سره مخ کیږي. نو خبره دلته ده چې باید دغه موضوع ستونزه باید د ټاکنو په بهیر کې ایجاد ونه کی، هم د وخت له نگاره هم د شفافیت له نگاره.
وری ماش سب کچیر دغه حق سي د انتخاباتو په شفافیت بیا د پایلو په منلو باندې کاندیدانو ولسته څومره تاثیر اچولای شي؟
نو طبیعتا زه فکر نکوم دغه ماشین څو حق وکړي یا دغه سرورونه. نو دې په اړه باید خپل د درملو کمپنۍ باید وضاحت ورکی او په څنګه کې کمیسیون باید ډیر متوجه پدې وي چې دغه سي ستونزې باید پیدا نشي. دلته اوس دوه موضوعات دي په نظارت ته بخش کې. زه خپل تقریبا تشویق کوم چې د ښې نظارت لپاره هغه ټول خواوې چې د ټاکنو په بهیر کې شامل دي ښه نظارت وکړي، او د نظارت په څنګه کې باید همکاري هم وي. چیرې یوازې خبره ستونزو جوړول وي یا کار ته مداخله وي یا هر یو اشتباه یا خطا ته لوی ننګونه جوړول وي یا ستونزې جوړول وي، نو دا دي بیا موږ هغه شی ته چې توقع لرو، هغه نتایج ته چې توقع لرو، شاید باید ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلي وخت کې خپل نتایج اعلان وکړي، بیا موږ نشو رسیدلی. نو بنان په دې حساس ناظرین هم حق لري یو ښه نظارت وکړي، او د نظارت په څنګ کې باید همکاري هم وکړي. نظارت په معنا دی مزاحمت نه ده، نظارت په معنا دی د خلکو ذهنونو ګډوډول نه دي. او ټیکنالوژي هم ځانګړی یو شخصي هغه نه ده، کله ناکله دغه ستونزې په ټیکنالوژي کې هم مخته راځي. نو بنا ان مهمه خبره دا ده چې ناظرین ښه دقت سره نظارت وکړي، او د نظارت په څنګ کې ځان هم پوه کړي او هم مرسته او همکاري هم وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر امام محمد وریماچ چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادۍ راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په سالنګ کې د برېښنا ستنې طالبانو نه بلکې یو خپلسري وسلوال قومندان الوزولی دي. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال احمد حنایش دا شیبه له پروان نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره ده. حنایش صاحب، دا برېښنا د برېښنا ستنې په کومو ځایونو کې وي، اوس یې وضعیت څنګه دی او اصلا چا الوزولی دي، تاسو ته معلومات شوي؟
جناب تکل صاحب سلام وړاندې کوم لومړی ځل او د ټولو اوریدونکو سره سلام علیکم کوم. بله، همدارنګه چې تاسو وویل د نیو ښه خبر خو دا دی چې اوس هغه مایع چې تړل شوی وه او تخریب شدیدا تخریب شوی وه، هغه جوړ شو، نصف قسما جوړ شو، ځکه چې ډېره د بجلی نشتوالی ډېره ستونزه وه په خلکو د کابل دولس ولایتونه په دې ستونزه مخامخ وو. تر اوسه هم د کامل دپاره حل شوې نه ده. د اصلي عامل اوس پیدا شوه چې طالبان نه وو پسه جنوبي سالنګ، ځکه چې دا هغه ځای چې پایه تخریب شوې ده، برق پایه تخریب شوې ده، ډېر لرې نه ده، په غرنیو ډېرو غټو غرنیو کې نه ده، نږدې د عمومي سړک د سالنګ دره کې ده. دا ځینې منابع وایي چې یو کس چې خپل نام امپراتور وایي، هغوی د وسلوالو یو فرد دی چې د سیمه ییز وسلوال دی چې هغه تخریب کړی ده، خو د دې لپاره د هغې اصلي هویت څه دی، دا کار څه شی په خاطر کړی ده، هغه جزئیات د مسؤلینو خودداری کوي، هغوی مونږ سره اصلي معلومات شریک کوي نه کوي، خو بیا چې تازه معلومات مونږ اخلو به دې خاطر چې د امنیتی منابع سره باید مونږ مرکه وکړو، بیا صحبت وکړو چې اصلي خبره څه شی ده، ان شاء الله شریک کوو چې تازه معلومات ترلاسه کړو.
بله، حنایش صاحب، دا امپراتور به مستعار نوم وي، اصلي نوم به بل شی وي حتماً، همداسې ده؟
دام بالکل دام د کاملا دقیق اصلي خبره مونږ هغه ویل نه ده، خو دا همداسې خارج تاسو تحلیل کړه چې کېدای شي چې ډیره په اغلب ګمان هم دا دی چې د هغوی د هغې مستعار نوم وي، ځکه چې هلته ځینې افراد شته چې ډېره خلکو هغوی دپاره شکایت لري، خلکو ته ځوروي، د دې هغه خلک چې هغې عادت لري. خو مګر دا خبره ډېره غټه خبره ده، ځکه چې دولس ولایتونه دا ډېره په ستونزه مخامخ شو او ډېره میلیونها ډالر افغانی خساره مند شو، د خلکو ملي په ملي وضعیت کې خساره وارد شو. دا شیان داسې ده چې خلکو ته ډېره دا خبر چې ازادي کشف کړې ده او هغه خپروي، خلکو ته ډېره سوالونه را پیدا کړې ده او خلکو ته کېدای شي وویل چې شوکه کړې ده. داسې رقم خبر دی چې آوازه و چې طالبان دا کار کړی ده، او اوس معلومات شوې ده چې دا یو فرد وسلوال غیر مسؤول وسلوال دی.
ډېره زیاته مننه احمد حنایش. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې معلومه شوه چې په سالنګ کې، په جنوبی سالنګ کې د برېښنا هغه پایا چې ویجاړه شوې ده، هغه د طالبانو کار نه و، بلکې د یو خپل سری وسلوال قومندان چې ځان امپراتور بولی د هغه کارو. په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو څخه 25 میلیون ډالر د بانک ته راګرځول شوی دی. د کابل بانک د تصفیه د مدیریت د راپور له مخې خلیل الله فیروزی هم له زندانه تر خوشي کېدو وروسته 14 میلیون ډالر د بانک ته سپارلی دي. فیروزه عزیزی له کابل راپور راکوي.
د کابل بانک سقوط، هغه څه چې د ولسمشر غنی د کار د لومړی وختونو ژمنه وه، خو لیدل کېږي چې د ولسمشر غنی حکومت تر 5 کلونو وروسته هم ونه توانید دغه ژمنه عملي کړي. خو تازه د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته راپور ورکړی چې دغه کمیټې وکړای شول په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 14 جایدادونه د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالی وزارت حساب ته انتقال کړي. دغه کمیټې دا هم ویلي چې د کابل بانک له قرضدارانو 14 میلیونه ډالرو د راګرځولو نورې چارې هم روانې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې د کابل بانک د تصفیه لپاره د لانورو هڅو اړتیا شته.
یک مقدار زیادی از دو قرضه ها دوباره حصول شده.
د کابل بانک د تصفیه کمیسیون په دې برخه کې زیات کار کړی او پرمختګ هم سوی، خو په دې برخه کې د لانورو هڅو اړتیا شته. ډیرای پیسې ترلاسه سوي، کرای ویلې نسو چې کله به دا پروسه ختم شي. هله من یو چې دا کمیټه زیات پرمختګونه ولري.
امیدوار هستیم چې نو افتاوردای بشتره داشته باشد.
په هغه ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ نوښته پار کې شوی د کابل بانک د تصفیه کمیټې غړیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د کابل بانک یو پخوانی سهمدار خلیل الله فیروزی چې د ناسم روغتیايي حال له امله له زندانه خوشې شو، تر خوشې کېدو وروسته له پورې $14 میلیونه ورکړي او ټاکل شوی $18 میلیونه نور هم ورکړي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون وایي تیر 15 کاله د حکومت لپاره ښه فرصت و ترڅو دغه ټول پورونه یې کابل بانک ته راګرځولي وو، خو حکومت دغه فرصت له لاسه ورکړی دی. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس میوند روحانی ازادي راډیو ته وویل
چې اوس دا ارک ته یو راپور ورکړل شوی دی، خو ارک ته یو اجمالي راپور دی چې دغه عمر میلیونه پیسې له خلکو نه واخیستل شوې. چې خلکو ته پکار ده او زمونږ توقع ده د عامو خلکو د فساد سره د مبارزې په وړاندې چې کوم نظارتي ارګانونه دي لکه میک، هغه دا ده چې عامو خلکو ته وښيي چې دغه 14 میلیونه چې راخیستل شوي دي د چا نه اخیستل شوي دي، نور څومره قرضونه ورباندې پاتې دي او دغه قرضونه په څومره وخت کې ورکوي او کور یعنې کې حکومت به څه کوي.
له دې سره د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته په خپل راپور کې ویلي چې د کابل بانک د هغو پورونو د جایدادونو راګرځولو لپاره هم هڅې روانې دي چې پوراور یې له هیواد نه بهر ژوند کوي. له زیاتو هڅو سره سره بیا هم ونتوانېدي چې په دې اړه د کابل بانک د تصفیه کمیټې د غړو نظر ولرو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ ولایت کې د خزو د حقونو فعالان وایي چې د دې ولایت پاکستان سیمو کې خزو ته میراث نه ورکول کیږي. د دوی په وینا خزو ته د میراث ورکول اوس هم نارینه وته د شرم او پیغور یو خبره ښکاری. روحلا انوري په دې اړه له یو شمیر کسانو سره خبرې کړي او راپور راکوي.
ماتل مال دا زیکل شان زیرا کای زوب کې یو کوټه ساز کوم په کې ونه واړ بچی مې اساس خاصه بناستم نه را کای دا نه.
دا د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو څلوېخ کلنه شازیه ده چې څوک دوه کاله وړاندې کونډه شوی، یو کوچنی زوی او څلور لورګانی ورته پاتې دي. په کور کې د ګټي وټي څوک نه لري او له ورونو یې د میراث غوښتنه کړې، خو ورونو یې ورته د نه ځواب ورکړی دی.
زما پلار کور دی او یو کور یې زموږ خاصه دی، یو جدا دی وای چې دا مونږ سینې شو کاوه. نو بس زه خپل کار په خپل کومه او هغه سي ما سره سي همکاري نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفقې یا د جامع څه د سپورې ما ته راغندې.
همیرا وای په کلی او سیمه کې داسې میرمن شته چې کله لورونو د میراث حق غوښته نو هغه سره د پلار کورنۍ مړې او ژوندې پریخه او خلک ورته پیغورونه ورکوي چې د میراث اخستلو سره د خپل کورنۍ نوم بد کړي دي.
چې یو خزان مثلا میراث وغواړي یا خپل عقد وغواړي مهر ته وغواړي د خپل ورور نه پلار نه وغواړي او خو ورته نه ورکوي حق ورته نه ورکوي. زه تا نه در کوم وچ او کوم خزي حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل عقد واخلي هغه چې امتیا واخلي مې ورته وایي چې زه تا کومه ته مې کړې تا سره زه بېخي مړی ژوندې او کور نه کومه پوښتنه یېم نه کوي ورته او نه په طرف باندې ځي وایي چې زه که ته وایي ما کړې ما لرې خپل حق اخیستی دی.
په کونړ کې د واو یا افغاني ښځې د افغاني ښځو دپاره د دفتر مشرې میرمن توراج ازادي راډیو ته وویل ډېری خویندې له خپلو کورنیو د میراث حق غواړي، خو دلته د حاکمو دودونو په وجه څه نشي ویلی، خو بیا هم دوی ته په روان کال کې د میراث غوښتنې څلور قضیې راغلي دي. هغه هم کیسه کوي چې څه موده وړاندې یوې میرمنې له خپلو ورونو میراث غوښتی و، یادې مېرمنې سره یې ورونو د خپلوۍ ټولې اړیکې پرې کړې دي.
یوه ښځه به د خپل کور یې نه وه د ورونو نه د یوې کوټې حق اخیستی و. کله چې د هغې ښځې مور مړه شوله نو لور یې په دیوال ښکاره شوله چې زه خپله مور وینم، مګر ورونو یې پسې ټوپکې راواخیستلې او هغې د اغزی نه کته ورته ولویل چې ته نه شې کولی چې ته دې د مور دیدن وکړې ځکه تا زموږ نه حق اخیستی دی، زموږ مړی ژوندی تاسې ختم شو.
دینی عالمان به وای د اسلام مقدس دین خزو ته د میراث حق ثابت کړي او باید چې ورکړل شي، او څوک چې اسلامي پوهه لري هغوی خپلو خویندو او لورګانو ته یاد حق سپاری. قومی مشر او دینی عالم مولوی کفایت الله چې په اکثرو جرګو کې ګډون کوي وایي
کله په خوښۍ باندې او دا سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نزد باندې زما غاړه خلاصه شي نو هغه دې ته نه روادره کېږي چې هغه ته وایي چې زما تا سره مړی قطع دی او ژوندی مې سره قطع دی. دا هېڅکله نه کوي. دا د دین نه بې خبري ده. دا چې ښځه حق غواړي باید په هغې اصولو باندې وغواړي، ځکه زموږ پښتانه ټولنه ده، کلي جماعت امام دی، هغه نه باید غوښتنه وکړي چې د ورور ته مې لاسي وایي، د سپینګیري په واسطه یا د مور په واسطه چې مورې زه حق لرم شرعي دغه ورور مې پوهي که چې ما سره کېږي پرې من باس.
هغه وایي اوس دینی عالمانو هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه پورا معلومات ورکړي، څو سړي او ښځې له خپلو حقوقو خبر شي. په کونړ کې د استیناف محکمې مسؤلین که څه هم چې له خبرو کولو او اواز ثبتولو ډډه کوي، خو وایي چې دوی ته تیر کال د میراث څلور او سږ کال دوه دوسیې راغلي، پنځه یې حل شوي او میراث غوښتونکو ته خپل حق رسېدلی او پاتې یوه هم جریان لاندې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لو د ماښام تر اوو ورځې دونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام لو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. په پکتیا کې یو شمېر بازګران وایي سږ کال یې په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د سړو خونو او بازار د نشتوالي له کبله د دوی د محصولاتو بیې رالوېدلې دي او د خرڅلاو لپاره یې هم بهرنیو مارکیټونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا چارواکي وایي د هیواد په یولسو ولایتونو کې د پنځه اویا میلیون ډالرو په ارزښت یې د بڼوالو لپاره یوه شپږ کلنه پروژه چمتو کړې چې د دوی په ژوند کې به ژور بدلون راولي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په پکتیا کې له بزګرانو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی.
په پکتیا کې د میوه لرونکو باغونو او د سبزیجاتو کاروباریان وایي سږ کال یې د تیر کال په پرتله د مڼو، جلغوزیو، انګورو او چارمغزو حاصلات ډېر شوي، خو له جلغوزیو پرته د نورو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. دوی وایي د سړو خونو او د بازار د نشتوالي تر څنګ بهرنیو مارکیټونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په خبره ولایتي او مرکزی اړوندو ادارو د دوی ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی. د شفیع الله، جلوه هاشمی او نجیب الله مهربي په نومونو د سبزیو او د میوو د باغونو مالکینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کومک وشي سړی خونې جوړ کړي، مونږ ته بازار موندنه جوړ کړي، مارکیټ مونږ ته جوړ کړي.
د ښځو لپاره باید زنانه مارکیټ یا داسې نمایشګاه جوړ شي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تولیدات چې دي دلته راوړي او په مناسب قیمت یې خرڅ کړي، خپل حلاله روزي راسته راوړي.
اول عمده ستونزه یې ده باغسته مارکیټ نشته، او دوم ستونزه ده مثال میوه‌جات سورت کېږي، درجه بندي کېږي نه. عمده ستونزه هم دغه ده مثال موږ بهرنۍ ملکو ته باید واستوو.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سبزیجاتو او میوو لپاره د مارکیټ د نشتوالي ستونزه ومنله، خو ویل چې د سړو خونو د جوړېدو پلانونه د تدارکاتو ملي ادارې ته سپارل شوي دي.
زموږ الحمدلله حاصلات لوړ دي، خو د مارکیټ په برخه کې ستونزې چې په دې ولایت کې شته تر اوسه لا نه دي اورې شوي. موږ پلان لرو چې سکل معیاري سړې خونې د دوی د حاصلاتو د جمعولو دپاره جوړې کړو، هم په مرکز او هم په احمد آبا ولسوالۍ کې. ولې د بعضو مشکلاتو په اساس باندې چې دا هم فعلا په تدارکاتو ملي کې دي، نو امیدواره یو چې نهایي شي او د دغه باندې کار شروع شي.
له بلې خوا په پکتیا کې د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروژه چې د هیواد په یولسو ولایتونو کې پلي کېږي پرون چهارشنبه په پکتیا کې د دفتر پرانیسته وشوه. د یادې پروژې مسؤول فرید احمد رایت ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه په یولسو ولایتونو کې د شپږو کلونو دپاره کار کوي. مالی لګښت انزاویا میلیونه ډالر ورته تخمین سوی ده. په عصري او په ټکنالوژۍ باندې سنبال شنې خونې ورته جوړې کړو، زیرمتونونه ورته جوړ کړو، سړې خونې ورته جوړې کړو، او په نهایت کې وکړی سي دغه پروژه د باغدارانو له طریق نه هیواد په ثبات کې او همدارنګه د بڼوالو په توانمندۍ کې او د اقتصاد په پیاوړتیا کې کومک وکړي.
د بڼوالۍ د زنځروي ارزښت د ود سکتور پروژه چې د شپږو کالونو لپاره ډیزاین شوی، هدف یې د بغلرونکو او بزګرانو د ژوند د سطح لوړول او د مسلکي او عصري باغدارۍ د سیستم رامنځته کول په ګوته شوي. د پکتیا بزګران او بغلرونکو هیله ښیي چې دغه پروژه ژر پیل شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم تاسو ته وړاندې کوو. خدا شیبه فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ولسو کاندیدانو څخه یوازې شپږو تنو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د خپلو مالي لګښتونو راپور د کمیسیون ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون په خبره له دې شپږو کسانو څخه د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د دریو نوماندانو مالي راپورونو نیمګړتیاوې درلودې او د بیا اصلاح لپاره د هغوی انتخاباتي دفترونو ته لیږل شوی دی. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د وایدو د ډیرېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والیوان اتاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګمرک وایید په ورځ کې له 50 میلیون څخه 2 میلیون افغانۍ تل ورسوي دي. شغل خوګیانی د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د 40 ساعته خدماتو پایلو بالا. ترکی ځواکونو د سوریه په خاوره کې د کوردانو په مشرۍ ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د نړیوالو هغه انتقادونه رد کړل چې د دې پوځي عملیاتو په اړه یې کړي. ولسمشر اردوغان وایي د عملیات د دوی پر سرحد د تروریستي عناصرو د له منځه وړلو په هدف پیل شوی دي. اردوغان زیاته کړه ترک ځواکونو تر اوسه 109 تنه کورد ځواکونه چې د تروریستانو بلل له منځه وړي. او پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به شایي سعودي عربستان او ایران ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلي چې د دې احتمالي سفر په اړه جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. خان تیر میاشت ویلي و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ترې غوښتي چې د ایران او واشنگتن ترمنځ د ترنګلتیا د رامولو په برخه کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې لبړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د کور کلی اونیز پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې فیروزه عزیز ته غوښ شي چې د ورځې سپورتي خبرونه اوروي.
په کابل کې د کرکټ د شپږیزې لیګ په دوام نن بند امیر لوبډلې امور لوبډله ماته کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبه کې لومړی امور لوبډلې بیټینګ وکړ.
اول لوبه امور د بدلې ترمنځ دوه بند امیر وګڼله. یو سلو یو شمنه هدف ټاکل شو او د امور انګال لوري بند امیر پوره کړ په نسمه ورکه.
د محل د کابل او بوست لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده چې پایله به د ورځې په پای کې پیدا شي. د کرکټ د شپږیزې سیالۍ په دوام کې چې له پایلې څلور ورځې کیږي تر دې د مشپک لوبي شوي او ومه لوبه اوس مهال روانه ده. او ټاکل شوی سبا ته په هرات ولایت کې د کاراتی د کیوکیشان یو ورځنۍ سیالۍ وشي. د هرات ولایت د ورزشي امریت فنی مسول ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به له بیلابیل قشرونو لوبغاړي غوره شي.
قرار کې د جریان عظیم مسابقات یک تیم منتخب خود هرات در کتگوری‌های مختلف سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان انتخاب.
تیر ورځ هم د کابل، کندهار او هرات د لوبغاړو ترمنځ په هرات ولایت کې د باسکټبال سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې کابل لومړی، کندهار دویم او هرات دریم مقامونه ترلاسه کړل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مو ډیر زیات و. کله به چنجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کوم. نو داس به مم نشو ولې چې غاخونه می درد که بس نو درد به مزغمل.
ولې د یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي؟
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاخو باندې زویدل نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد او ما ته هم چنان ډیر.
لاری چاری کومی دی؟
حفظ صحت کلک شایان دی پا غاخونو نماتی؟ بعضی غذاگانی دی، ویتامینون دی، منرالون دی، چه دا کل کلسیم لاری؟
نن هم دا موضوع چیرو پا پایل که دیغو کسانو خبری او رو چه دا غاخونو دی درد پاکل غگیگی. بیار دکتر سره هم مرکل رو، لازدی رادیو سره وسی. قدر من اردون کو، د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. که چیرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاخونو درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مسمل لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرني ډیر خوړل په کم کې توپ کې او رقب شوق دی. غاښونه تورې چینجه وایي، تاوانونه یې ډیر دي او د غاښ درد ډیر ته پیدا کیږي. ما ته خپله شیرني نه ډیر شیرني خوړل دغه خواږه شی ډیر په غاښو باندې زوبېدل، نو دغه شی سړي غاښ ډیرو په درد دی او ما ته همچنان ډیر د غاښ ته داسې یو درد دی چې په ماشومتوب په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه سم اوس هم چې لږ شیرني خورم هغه د ماشومتوب درد اوس هم دما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سي، موږ خو اوس غټان سو بیانولی سو خپل درد.
نوم عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم. نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسې غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسې خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسې مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق د پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصن سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چینجې پیدا که دا تور تور به شو ډیر درد به یې کوم. نو داسې به موم نه شویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
که چیرې مور پلار خپل ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډېر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډېر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرسې بیا په چوغه لکه دو ټایم باید چې برسې کې وا خپل غاخ درد و دلته ابل اورز مالو واسه مداله کوم د درد لاسنه چې ډاکټر ته مخه ډاکټر وچ غاخ دې روغ دې غاخ مو واسه دا ته ډاکمه. نو غاخونه خدای دې درد چاته نه خي. خپل بچو ته وینا کړه چې دورز دو ټایم درې ټایم برس کا برس ما خلاص په خپل مسواک نه ډیر کار راخنو مسواک هم ښه فایده مند شوی دی. زما چې خپله د غاښ درد په ما تیر شوی دی، نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاښ داسې مه پرېږدی بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي، خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی.